سلامونه، احمد شیبریم در صدی رادیو د ریاست خبرونه وړاندې کوم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناماوی چې دغه هیواد په نړۍ کې دریم یو دی چې د ماینونو او له جګړو څخه د پاتې چاودیدونکو موادو له امله خلکو ته پکې ډیر تلفات اوړي. یوناما نن په خپل فیسبوک پاڼه کې په یو بیان کې وویل چې د دې تلفاتو اتیا په سلو کې ماشومان دي. یوناما زیاتوي چې ماشومان ډیری وخت د لوبو پر مهال له نچاودو توکو سره د تماس په پایله کې ټپیان کیږي یا ژوند له لاسه ورکوي. یوناما د بانک پاکۍ په برخه کې د نادولتي سازمانونو لپاره د مالی ملاتړ غوښتنه کړې ده. د ماین پاکۍ د مرکز ایم ډی سی مشر شهاب حکیمی د روان کال په غبرګولی میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په افغانستان کې هر میاشت شاوخوا 80 کسان د ماینونو او له جګړې څخه د پاتې چاودیدونکو موادو له امله وژل کیږي یا ټپي کیږي. وروسته لدی چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ګواښ وکړ که چیرته له ایران سره موافقه ونه شي نو بد څه به پیښ شي، د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان نن تایید کړه چې له متحده ایالاتو سره د اټومي خبرو اترو د پیلېدو لارښوونه یې کړې. تر دې مخکې اکسیوس رسنۍ د دوشنبې پر ورځ راپور ورکړ چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راغچی او د امریکا ځانګړی استازی سټیف ویتکوف به د راتلونکي جمعې پر ورځ په استانبول کې سره وویني. پزشکان د ایکسپو یو پوسټ کې لیکلي ما د بهرنیو چارو وزیر ته لارښوونه کړې په دې شرط چې چاپیریال مناسب وي، له ګواښونو پرته له نامناسبه تمو تش عادلانه او مساوي مذاکرات تعقیب کړي. واشنگتن د ایراني چارواکو لخوا د حکومت ضد لاریونونو ته له مرګوني ځواب وروسته چې تیره میاشتې کچه لوړه شوه منځني ختیځ ته د الوتکو لیږدونکي بیړۍ واستولې. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې هیله من دی چې واشنگتن به له ایران سره یو څه حل کړي، مګر د دوشنبې پر ورځ خبرداری ورکړ که کومه موافقه ونه شي نو بد څه به پیښ شي. تهران ټینګار کړی چې ډیپلوماسي غواړي خو د هر ډول تیری په وړاندې سخت ځواب ته ژمن دی. ایران په مکرر ډول ټینګار کړی چې خبرې اترې باید یوازې په اټومي موضوع متمرکز وي او د خپلو توغندیو د پروګرام یا دفاعي وړتیا په اړه خبرې رد کړي دي. د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ترامپ له هند سره د یوې نوې تجارتي موافقې خبر ورکړ. د هوکړې په یو برخه کې دا هم شامل دي چې هند به له روسیې څخه تیل نه پیری. ولسمشر ترامپ د دوشنبه پر ورځ خپل خواله رسنۍ تروت سوشل کې ولیکل چې د هوکړې په اساس په متحده ایالات په هندي محصولاتو خپل تعرفه له 15% اتل سلنې ته راکوزه کړي. ترامپ زیاتوي چې د هند صدراعظم نریندرا مودي سره دغه هوکړه د یوې ټلیفوني مکالمې په ترڅ کې شوې او مودي منلې چې له روسیې څخه د نفتو پیرل به دروي او په ځای به یې له امریکا یا احتمالا وینزویلا څخه نفت رانیسي. ولسمشر ترامپ وایي د هند صدراعظم ژمنه کړې چې د 500 میلیارد ډالرو په بیه د انرژي، ټکنالوژي او کرنیزو محصولاتو په شمول امریکایي محصولات پیری او واردوي او په امریکایي اقلامو تعرفه صفر ته رسوي. بلخوا د هند صدراعظم په اکسپانه کې له ترامپ څخه په مننه لیکلي چې په دې خوشاله دی چې هندي محصولات له دې وروسته په 3% تعرفه کې شامل شي. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله د 2018 کال د آسیا جام نیمه پای لوبې ته د رسیدو لپاره نن له جاپان سره لوبه لري. په دې مرحله کې د افغانستان او جاپان په شمول 8 ټیمونه لوبې کوي. د ایران ټیم د ازبکستان په وړاندې، تایلند د عراق په وړاندې او اندونیزیا د ویتنام په وړاندې. له دغو ټیمونو څخه به څلور ټیمونه د آسیا د فوتسال د 2018 کال د جام نیمه پای لوبې ته لار ومومي. د افغانستان ملي ټیم د جام په تیر پړاو لوبو کې د ایران له ټیم څخه مات شو خو ماليزیا او سعودي عربستان ته شکست ورکړ. د آسیا د فوتسال د 2018 کال جام لوبي د سلواغي په ومه په انډونیزیا کې پیل شوې ده.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زه خبرونه
د ازما حق دی خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم. نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې په ټوله کې د خزو پرستون زو پتیر د هغو چې په دې هواد کې روان نه وړ بشري وضعیت لامل ډیر غیزمنې شوې دي خبرې کوو. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو ان سی آر په خپل نوی راپور کې چې پرون یک شنبه خبر کړی خبرداري ورکړی چې زیانګالې ډلې لکه خزي، معلولیت لرونکي کسان او کورنی بې ځای شوي وګړي د نه خوندیتوب له لوړو خطرونو سره مخ دي. دوی خدمتونو ته محدود لاسرسی لري او دغه راز له تبعیض سره هم مخدي پراپور کې د غراز ویل شوی چې په افغانستان کې د اوګډې به ځای کې د نې اقتصادي ستونزو او نامعلومې راتلونکو ال عمله رواني او ټولنیز فشارونه هم پراخ شوی او خزي ماشومان تر ټولو ډیر اغیزمن شوی دی. یو ان سی آر د غراز د جنسیت پر بنسټ د دوامدارو خطرونو یادونه هم کړی او ویل دي چې خزي او نجونې لا هم د تاګراتک له محدودیتونو سره مخ دی او د خوندیتوب خدمتونو ته محدود لاسرسي لري. دغه ادارې ټینګار کړی چې د مالی سرچینو کمښت او د بودیجې محدودیتونو پر دغه خدمتونو هم سخت فشار راوستي دی. د خبرونه ته مو خزینه فعالان ګلې ویلی او امیرمن سیمین ګل رابللې دي. دواړو ملمنو ته خراغ لاست وایو. لومړی به سیمین ګل تاسو ته درشو د ملګر ملتونو د کډوالو عالی کمشنری اکثرا په افغانستان کې د زیانګارو په اړه راپورونه خبروي. په تیر بیا هغه چې په کور دننه به ځای شوی دی او د غراز په ورستیو کې له هیواد بهر بیرته خپل هیواد ته ستنه شوی دی او په دوی کې هم لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړل وای چې زیانګالي خزي معلولیت لرونکي او د غراز ماشومان بل شوی دی چې د دې ادارې په وینا وای دوی محدود خدماتونو ته لاسرسي لري. په ټوله کې راټولل شي چې دا کوم خدماتونه دي چې خزي که هغه په کور دننه به ځای شوی او که نه وي له بهره راستنې شوی دي بیرته خپل کلی ته خپل ټاټوبي ته له کوم خدماتونو دوی به برخې دي.
مننه کوم. لومړی خو خپل سلامونه د رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته وړاندې کوم. زه په دې حق لا وایم چې په افغانستان کې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې خزینات مشکلات سره مخامخ دي او دا همیشه هغه قشر دی چې همیشه زیانمن وي. او په افغانستان کې خو د هغه وخت نه چې طالبان په واکې شوې دي یا وخت رسیدلې دي خزه یا ماشومان هغه قشر دی چې د ډېر مشکلات سره مخامخ شوې دي او خزه د ټولنې مخکې نه نیمایي نفوس چې مخکې دي نه چې طالبان په واکې وي کاري کاوه په ټوله مامورین وي معلمین وي او لاسی کورونه کول لاسی صنایع تر لاسه درلو د تجارتی کورونه کول خود طالبان پر اتاک سره دغه ټول کورونه دریدلې دي د وظیفې نه برطرف شوې دي. ډیرې خزه چې مامورین به په کور کې نول شوي او هغه خزه چې خون کې و هغه اضافه بس شوي او هغه مهاجرین چې د نور هیوادونه هیواته راستنیږي په هغه هیوادو کې د خپل ځان لپاره د اقتصاد څنګه لپاره یو څه کارونه په مخ کار اچولی و چې هغه د دوی نه پاتې شول او دلته پیسې نه لري. یعنی داسې اقتصادي مشکلات ډیر دي. نو اوس زمونږ ډیری خویندې چې دي یا زمونږ وړه ماشومان چې د خارج نه مهاجر شوي دي خپل هیواد راغلي دي دا چې اقتصاد ضعیف دی او ورسره داسې پوره مرسته نه ده شوې نو دوی مجبور شوی دي چې سوال ته مخه وکړي سوالګری وکړي پر رواني ناروغي اخته شوی دي او مخدره مواد ته ډیرای خزو مخدره مواد ته مخه کړي ده. نو دا ټول د اقتصاد او بیکاری په وجه ده او ډیرای ماندی خپلونه چې موثن دي البته خپلونه په مخدره مواد اخته دي مجبور شوی دي چې د اقتصادي ضعفتیا له وجې خپل ماشومان خرج کړي. نو دا یو نورین د افغانستان کې د افغانستان د خزو لپاره او دا چې افغانستان کې خزو د شپږ نه دي مخامخ شوي بلکې په افغانستان کې خزو د نور د کولنیز ستونزې لري د ډېر ناوړه دودونو ښکار شوي دي. خزو په ټولنه کې داسې دودونه رعایت کوي چې دا غي پر رعایت سره مجبور شوی دي لکه په کم عمر کې ودوي په سپینګیرو ته ور کوي د پیسو په بدل کې ودی کی پلوار ولوار باندې خرسيږي او په بده کې ور کول کیږي او همدارنګه په خوځو باندې په دې کلیو کې چلور شو په دې کلیو کې په اطرافو کې ډیر درانه درانه کورونه ور باندې کیږي حتی خزه د خټې کوي حتی خزه په پټو کې لونه کوي خزه د غرنه ډیر غټ غټ درانه درانه پورونه د لرګي د پر راوړي د حیوانات ساتنه په غاړه ده د ماشومان روزنه په غاړه ده او د هیڅ ډول حقوق نه برخمن نه دي. همیشه افغانی ټولنه کې خزه ته په اخیره سترګه قتل شوې دي او په دویمه درجه کې ورته قتل کیږي.
میرمن سیمنګل په دې وړاندې بیا هم خبرې وکړو. تاسو د ډیرو مسایلو یادونه وکړل چې په ټولو باندې کېدای شي سړی تم شي، خو خپل بلې میلمنې ته هم ورکو. ګلې ولی هم د ټلیفون لار سره وصل شوې ده. ګلې ولی، تاسو هم خبرونه ته ښه راغلاست.
مننه. زما سلامونه هم ومنې تاسو محترمه میلمنه او اوریدونکو او تاسو ټول کارکونکو.
زموږ د میلمنې میرمن سیمنګل سرګندونې به مو اوریدلې وي. د ډیرو مسایلو یادونه وکړله، خو په ټوله کې کراشو همدغه ورستي د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې راپور ته چې وایي په افغانستان کې دغه ناوړه بشري وضعیت تر ډیره خزي اغیزمنې کړې دي. کچېرې هغه په هیواد کې دیننه دي، له بې ځای شلی وزنه بل ځای ته بې ځای شوي دي، کله بهر راستنې شوي دي کورنۍ، او یا هم په لری کلیو او باندې کې ووسی، لکه څنګه چې میرمن سیمنګل یادونه وکړله، د ژوند ډیر درون بار د دوی په اوږو پروت دی. هم داسې ده،
دا خو واضح خبره ده، داسې روښانه خبره ده لکه د لمر د وجود چې د لمر د شاده وجود چې سړی سترګې پټوي. د ښځې عموما زموږ په ټولنه کې د رښتیا هم په هغه ډېر درانه مسؤلیتونه تر غاړه دي، خو د امتیازو د سم ژوند د برابرولو د تفصیلاتو د برابرولو په ارڅه کې دوی ته همیشه په دوهمه حتی په درېمه سترګه کتل شوي دي. متاسفانه ده اوس اوسني خلک چې راغلي دي دا خو بیا په سیستماتیک شکل سره د ښځې هغه خدمات یا هغه کارونه چې فردن په داخل د وطن کې کیږي، دا ښځې په سیستماتیک او د فرمان په واسطه د دغه تفصیلاتو څخه دغه کړي دي، لیرې ساتلي دي. او پاتې شوله هغه مهاجرین دغه آی ډی پیز چې دغه انټرن ډسپلیس خلک دي، او یا د بهر څخه لکه د ګاونډي مملکتونو لکه د ایران او پاکستان څخه چې بیرته ورځي. دغه مهاجرین چې کله په یاد وي پروش کال په 2023 کال کې او 2023 کال کې اول ټپال د مهاجرینو 1.5 میلیونه خلک به تور واستول. د دوه خلکو د اول قدم څخه بیا د نن ورځې پورې دوی ته هیڅ رقم تسهیلات نه دي برابر شوی. د دوی هغه ترین تسهیلات چې مهاجرینو به تر اتاک ته برابر کړي واغ نه و چې پر د توخم پر دروازه باندې یو بوتل اوبو ورشل. نو دا زه فکر کوم چې د 1.5 میلیون مهاجرت به دوباره راتګ چې دا ورسته څخه په ټپالو نور مهاجرین هم راغلي دي، خو په دا خاطر چې رسنۍ ډېر لیرې ساتي دا احوالات موږ ته ډېر دقیق نه راځي. دا اولین او اخرین منبع مرجع دا د UNHCR دفتر دی چې وختن په وخت نه دغه مشروعي راپور نشوي او موږ خپل معلومات هغه څخه دغه کولای شو اخستلای شو. نو د دوه نیغټې اندازې بیرته د مهاجرینو راتګ ته دا ډېر یو غټ دولتي سیستم او ډېر غټ دولتي پلان غواړي چې دوی بیرته هغه خلک په داخل د خپل په ټولنه کې بیرته غوړي ته مدغم کې په داخله ټولنه کې د کار زمينه او تمسایده کې د خدماتو او د تسهیلاتو زمينه او تمسایده کې دغه هیڅ رقم دغه نه دی وتسوي سیستم نور لري، او بیا مخصوصا شزه کوچنيان معلولین مایوین لکه تاسو چې اپیل دا همیشه د ناندریو ا دې اریزمن دغه دی ګروپ ته همیشه پر دې باندې اول او خراب تاثیر پر دغه قشر باندې کوي.
مننه غلی ولی سیمنګل. د تبې زیادونه ډیر کیږي چې معمولا که څنګه دا یو نوې پدیده نه ده په افغانستان کې، تر ډیر لډیر په خوا د مروج او هغه چې معلولیت لرونکي دي، کمزوري دي، کاغذ سپینګری دي، سیاسري دي یا سپینسري دي، او همداسې خزي او ټولنې نور قشرونه معمولا چې د خدماتو موضوع کې کاغذ روغتیاي خدماتو تر لاسرسي یا نور مرستو تر لاسه کولو په برخه کې یا د نور برخه کې دوی اکثرا هغه لدغو مرستو څخه به برخه منو یا یو ډول چلند ورسره کوي. ولی علت څه دی؟ افغاني ټولنه کې خو د ښځې ډیر احترام کیږي، د ماشوم احترام کیږي، د سپینګیری احترام کیږي، د سپینسر احترام کیږي. ولی په دغو خدماتو په برخه کې دوی ته دغه لومړیتوب نه ورکول کیږي چې حداقل هغه ناتیزو خدماتو څخه هم دوی برخه منش.
خبره داسې ده چې کومه تیرنه چې ما کړې ده یا کوم کار چې ما ده خزو د حقوق په برخه کې کړای او یا مې هم د خلکو نظرونه یا د خزو نظرونه ټول کړی دي. زه په خپل دې نتیجې ته رسیدلم چې زمونږ ټولنه دا چې ډیر جنگونو ځپلې ده او په دې منځ کې ډیر مهاجرتونه رامنځته شوي دي، خلک هم بې ځایه شوي دي، کډوال شوي دي، اقتصادي مشکلات لیدلې دي، د رواني مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. او بله دا ده چې زمونږ ټولنه ډیره په رسم رواج او ناوړه دودونو باندې ولاړه ټولنه ده. زمونږ ټولنه یو مرسالاره ټولنه ده او اصلا زمونږ په ټولنه کې نارینه نه غواړي چې ښځې خپل حقوق ترلاسه کړي. دا په دې خاطر چې نارینه که چیرې ښځه ته خپل حقوق ورکړي د دوی ګټې په خطر کې لویږي. د مثال په ډول که چیرې یو نارینه ښځه تعلیم ته پرېږدي او هغه پوهه ترلاسه کړي، یو نجلۍ تعلیم ته پرېږدي، بیا خو هغه په خپلو حقوقو باندې پوهېږي، هغه د خپلو د دې جرات پیدا کوي چې خپل حق وغواړي، او که چیرې دا خپل حق وغواړي بیا خو د نارینه ګټه په خطر کې لویږي او بیا نارینه نشي کولای چې هغه ښځه چې علم یې ترلاسه کړی وي، پوهه یې ترلاسه کړی وي او خپل حقوق پېژني، بیا نشي کولای هغه په بدو کې ورکړي چې په داسې حال کې چې جرم نارینه کړی وي او د هغې په مقابل کې خپله خور او یا لور په بدو کې ورکړي او دی د سزا نه خلاص شي، او یا نشي کولای چې هغه خپله خور او لور د پیسو په بدل کې خرڅه کړي، ځکه ښځه په خپلو حقوقو پوهېږي، خپل پوهه یې ترلاسه کړې وي او د دې جرات به پیدا کړی وي چې د دوی په مقابل کې ودرېږي او ووایي چې دا واده زما د منلو وړ نه ده. بیا نو نارینه نشي کولای چې ښځو په بدل ورکړي او د هغې په بدل کې خپل ځان ته ښځه وکړي، او همداسې نور داسې کارونه دي چې هغوی د نارینه ګټې په خطر کې لویږي. نو په دې خاطر چې زموږ ټولنه یو مرسالاره ټولنه ده او د ناوړه دودونه په دلته ډېر زور لري، نو په دې خاطر ښځه خپل حقوق نشي ترلاسه کولای. او دغه بیا هم زه وایم چې نارینه زموږ په ټولنه کې نه غواړي چې ښځه د پوهه ترلاسه کړي یا خپل حقوق ترلاسه کړي.
مننه میرمن سیمینګل. ګلی ولی د یونیسف راپور کې په افغانستان کې که څه هم د نورو ستونزو یادونه شوې ده، خو دغه د اوږدې مودې وایي بې ځایه کېدنې چې اکثرا خلکو خپل مینو اکثرا وتلی دي، د نام نه یو ځین نور لاملونو له امله بل ځای تللي، او څو ځین په داخل د افغانستان کې هم بې ځایه شوي. د خپله کورنۍ له اقتصادي او ټولنیز پلوه له ډېرو ستونزو سره مخامخ وي. دغه وضعیت اوسنی وایي چې تر ډېره رواني او ټولنیز فشارونه هم زیات کړي، او هغه ټولنیز او رواني فشارونه تر ډېره پر خزو باندې محسوسی د ماشومان ته څنګه، البته ماشومان هم ورسره. خو د خزو څه ډول کولای شي چې تر یو حده پورې دغه وضعیت په پام دغه فشارونه چې دا هم پکې هیڅ رول نه لري، تر یو څه حده کم کړي، د کورنۍ غړي کولای شي په دې برخه کې، نارینه غړي البته وندولری وندا واخلی
چې د نارینه وو د مرستې خیره شروع کړي، فرضاً په کور کې د نن نه د سره د ماشومان سره سره کم دغه مشکلاتو په مقابل کې درېدل شي، البته دا د تاثیر لري. خو که په غټ تصویر کې ولغه ته وګورو، دا داسې یو دغه یعنی بشري فاجعه، بشري ناورین دی چې په کډنه نه بيزيده او کډه د باندې څخه د خارجي او بهرني مهاجرتونه دي، دا یو ډیر غټ دغه لري، یو ډیر غټ تاثیر لري په ټولنه، پر فرد، پر کورنۍ، پر نارینه، پر ښځې، پر هر چا باندې. نو دلته چې ښځې او ماشومان د دغه بدلون څخه ډیر متاثر کیږي، البته هر رقم رسته چې فرد یعنی د کورنۍ سره وکولای شي، دا خو ښه خبر ده، مګر په مجموع کې دا به باید یو دولتي سیستم پروت دی جوړ وي چې فرض یو دولت د دغه خپل اتباو په مقابل کې کدوې مشروع دولت او مشروع فکر ولري، د خپل اتباو په مقابل کې دوه تبعید دی، یو مرستو سره کې یو سیستم ته جوړ کې او یو قانوني چلند ودغه بدلونونه ته ولري، د مهاجرتونو تفاهم د نننه بيځایي د باندې بيځایي، دا ډېر غټ د غلري تاثیر لري. او دا چې د اوږدې مودې څخه دوی فرضاً دغه کې مهاجرتونه دي ځي بیرته راځي دا دغه د بې اندازې ډېر تاثیر د ټولو ټولنې پر جوړښت باندې کوي بیا د کورنۍ او بیا د ښځو او د کوچنیانو او د مملکت پر اطفاو پر روان باندې واقعاً د ښې غټ تاثیر لري. نو په دغه کې کولای شي چې فرضاً او په اول قدم کې د کورنۍ د ټولنې نارینه او بیا زما په نس دولتي سیستم باید ودان یو مشخص پلان ولري یو مشخص بودیجه ورته ولري او دغه پلان دغه مشکل پر حل کې باید په فکر کې باید یو اوسي.
بله من سیمین ګل په افغانستان کې وضعیت معلوم دار ده د ټولنې ټول قشرونه متاثر دي له دغه وضعیت نه خو هغه محدود خدمتونه هم شته کغه د روغتیا په برخه کې د روزنې په برخه کې د او زین نور برخه کې دي هغه ته د لاسرسي په برخه کې ځینې پښتنې راولړيږي. دلته یو انسار ویلي دي چې دغه خدمتونه په برخه کې یاري ترلاسه کول په برخه کې هم یو تبعیزي چلن کیږي توپیری چلن کیږي د ځانګړو پرډل کې د خزو او د ماشومانو نمونه ویل کیږي دوی هغه ځانګړي قشر بلل کیږي که په مشخص راته وایي چې خزي د دغو خدماتو په ترلاسه کولو کې لڅ ډول توپیری چلن سره مخ دی او دا کوم خدماتونه دي چې دوی ورته هیڅ لاسرسي نه لري او کلری یې هغه محدود دی.
په افغانستان کې چې د هغه وخت نه چې د طالبانو امارات رامنځته شوی همیشه چې زه اورم د دوی په برخه کې ویل کیږي په فلاني ولایت کې یو مدرسه جوړ کړه په فلاني ولایت کې په فلاني کلی کې دوه مدرسې جوړ کړې دوه مسجدونه جوړ کړه خو تر اوسه پورې ما ونه اورېدل چې ویلي وو چې په فلاني کلی کې چې خزه د ډیر مشکلاتو سره مخامخ وي او یا هم روغتیايي ستونزې درلودلې یا دلته د ډاکټرانو نشتون و موږ د دوی لپاره یو د مور او ماشوم کلینیک جوړ کړ افتتام کړ او د دې لپاره به خزینه ډاکټرانو ته خاموش ورکړل شي او هلته به ولېږل شي د دوی لپاره به کار وشي. دا په خپل یو د تعبیز دی دا په خپل یو د خزه حقوقو ته درناوی نه دی چې د خزو په برخه کې د خزو د مشکلاتو په برخه کې هیڅ ډول توجه تر اوسه پورې نه ده شوې. کچیر مونږ اوس وګورو په افغانستان کې د خزو لپاره ډېرې په روغتیايي برخه کې ډېرې خزینه کارکونکي شته یعنی قابلګان شته نرسان شته چې هغه کولای شي د خزو لپاره کار وکړي او هر شت ضرورت په ولایتو کې په کلیو کې په بندو کې چې ډېرای خزه د روغتیايي ستونزو سره مخ دي او د زیږون په وخت خصوصا خزه مو او ماشوم خپل ځوان د لاس ور کوي خو تر اوسه پورې دونه قابلیت موږ د کابل په خار کې لرو چې اندازې نشته لیکن ټول برطرف دي او ټول په کور کې ناست دي هیڅوک وظیفه نه لري کچیر دوی د خزه حقوق ترجمان وي او رښتیا هغه خبرې چې په اسلامي حکومت کې دوی وایي چې خزه حقوق لري نو د شریعي حقوق په ورکول سره به د خزه او ټول مشکلات حل شي که دوی واقعا دغه خپل خبرو ترجمان وسی کوم حقوق چې اسلام خزه ته ورکړي دي که هغه روایت شي نو د خزه اکثره مشکلات په دې کې حل کیږي. مونږ هم د اسلامي امارات نه د خزه هغه حقوق وړو چې هغه شریعت ورته ورکړي دي د اسلام دین ورته ورکړي دي او ولایتو کې دغه خزینه چې په کابل کې دغه قابلګان نرسان چې په کابل کې روزل شوی دي مسلکی دي دا د ولایتو ته په خماش سره ولېګل شي په ولایتو کې د دوی ته کلینیکونه جوړ شي خماش د دوی ته ورکول شي او هلته د ولېګل شي ترڅو هغه ماندې او ماشومان چې په ولایتو کې مریکيږي او ډاکټرانو ته رسیدګي نشي کولای هلته سړک نشته هلته موټر ورتلای نشي نو هغه ځای کې به د خدمت جوګه وګرځي او دغه خزو به اکثره مشکلات حل تلشي دا چې مدرسې جوړيږي او مسجدونه جوړيږي خو تر اوسه پورې د نجونو لپاره یو مدرسه او یو مکتب هم په هیڅ ځای کې نه دی جوړ شوی. دا که د نجونو ته او د خزو ته کورني مکتبونه جوړ شي یعنی په کلیو کې امان ته په خپل کلیوالي سیمه کې ورته مکتب جوړ شي په کور کې نه ورته یو صنف دایر شي او هغه خزو ته دوی تشویق کی چې کومه خزه تعلیمي افته دي هغه تشویق کی او دغه خزه ته عمل ته زده کړه تر لاسه کی په کورونه کې نو دا فکر نه کوم چې دا د شریعت خلاف کار وکړي او دا به په ټولنه کې ډیر مشکلات حل کړي او د خزه په پرمختګ کې ډیر رول ولري.
مننه اغلی ولی میرمن سیمنګل د یوې خې موضوع یادونه وکړه. په دته روڅ باندې څلورو کلونو کې چې طالبان وخت رسیدلی دي، اکثرا د رغنیزو پروژو په هر ولایت د کابل په شمول خبر ورکوي چې په دغه د ولایت کې دومره سړکونه نه پوهیږم په دې هغه کې څلور لارې جوړه شول او دلته مثلا د کمپلیکس جوړ شو، فابریکې بیرته فعال شوې او دا وشول. اما په دغه مهمه برخه کې چې میرمن سیمنګل یادونه وکړه چې هغه روغتیا برخه ده او د روغتیا برخه کې هم د افغانستان اکثر نفوس په لرو کلیو او باندو کې اوسي او ښځې او ماشومان هم د نفوس لویه برخه جوړوي، د روغتیا برخه ته دومره پاملرنه نه ده شوې، البته د ځینو نور د پوهنې د روزنې ترڅنګ. ولی
دا چې نړیشه هم مشتاسي د نوې پروژو ډېر خبرونه اورو، دا چې د کوم سرحد پر دا خبرونه صحت لري په دې نه پوهیږو، البته په جزئیاتو نه پوهیږو، په دې خاطر چې دوی صرف خبرونه په دغه کې په غټو عنوانونو نشروي او بس. او دا چې د صحي سکتور کې فرض هم دوی ولي دغه نه کوي کار نه کوي، دغه دوی و دغه سیستم ته د سکتورونو ته چې اقتصادي او خدماتي او دولتي سکتورونه دي، دوی هغه ته هیڅ رقم ژمنتیا نه ده شولې، هیڅ رقم پلان نه دی ورته معلوم، هیڅ رقم پرمختګ په اړه کې نشته. صرف دغه موږ تاسو چې دغه څلور یا پنځه لسیزې جنگ تیر کړی دی او خلک بیا رغونې ته ډېر تږي دي، نو دوی دغه د جوړونې پروژې رامخته کړي دي او د خلکو په سترګو کې خاورې شیندي. دا دغه نه دي، دا نه اساسي پروژې دي. فرضاً یو دغه مثالونه څخه دغه د سالنګ د تونل بیا رغونه وه، هغه په هغه په دوه مرکم بودی دغه کړي او جوړ کړي، وبته چې دا یو خو یم صرف سپین رنگ ور کړي او دغه یو دغه د اندازې ډیر اکشن دغه خبرونه دا بل خو یې حتی د تونل د بل خو د دخولي اکشن اعلان شوې دغه کولای نه شولای، په دې خاطر چې حتی هغه سپین رنگ نور کړي. نو دا په پرونی پروژې چې دا به البته تر یو ځای به حقیقت ولري، خو ټول دوه مرکم حقیقت نه لري، لکه دا دوی چې دغه کې انعکاس ورکی په کوم دغه رسنۍ کې پاتې شو. دا خور ویل چې دا د دې اجازه ورکړي چې خلک په کورونو کې دغه وکي ځکه وکي خور مشتاق ویل در اخیره پور په خبره ځان نه سره پیو دغه مكتبونه چې وای موږ نوې مكتبونه نه غواړو، هغه د اړتیا ورسې نه تړي، د نرسینګ د مكتبونه د ډاکټرانو د پونټونو هغه ورسې نه تړي، هغه د فار خپل سیستم چې په خو او په هغه دی الکی د فرمان په واسطه د قانون په واسطه د نجونی دوی د تحصیل څخه نه تر کوي نه ممنو کوي. دا چې فر په کورونه کې اجازه ورکړي، نو درته خو بیرته دوی به د فرمان باید ورته واخلي او خلک دغه کې دوی خو هدف دغه نه دي چې یا شې د تحصیل وکړي یا نجونې تحصیل وکړي یا خلک پوسی یا ټولنه پر مخ لاړ شي، دا یې خپل عادي ژوند ته خلک ادامه ورکړي. دا خو داسې نه دي چې موږ د دې په خیرات کې دا وغواړو چې یو نرس ته اجازه ورکړي چې د نورو واخلي نرسانې کې. اول خو دا ډېر غټ صلاحیت وړي چې ته واخلي نوې نرس تربیه کې فرض په هغه کوالټي او په هغه کیفیت په هغه ستاندردو چې یو نرس باید په روغتون کې کار وکولای شي یا په ټولنه کې فعالیت وکولای شي. دا باید د یو قوي نصاب، د یو قوي مکتب، د یو قوي سیستم دغه محصول وي.
بله مننه.
زه دا وایم چې دا زموږ تاسو خلګوس په د ناندرې توګه نسی ویږي چې موږ د تصورات اوس په دغه اچو چې کاشکې دا څه کړو کاشکې دا څه کړو، خو موږ باید یو د بل ځان سره وپېو دی راغلي د دغه لپاره نه دي چې نجونې تحصیل وکړي، دوی راغلي د دغه لپاره نه دي چې افغاني هویت ته کار وکړي قطعا.
مننه دې بحث به هم دوام ورکوو د ازادي رادیو لوې خبرتیا ورسته.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور وش ساعت
د ازادي رادیو د ازما حق د خبرونه په ژوندۍ بڼه اوري. میلمنې مودي خزینه فعالانه ګلی ولیا او میرمن سیمنګل. میرمن سیمنګل، تاسو د روغتیا د سکتور کې د مشکلاتو او د ستونزو یادونه وکړله چې خزي ورسره مخامخ دي او دغه راز ګلې ولی هم ویل چې د طالبانو دغه سیستم داسې عیار دی چې دوی نه غواړي چې خزي په ډیرو برخو کې په خپل پښو ودرېږي او د زده کړې د پوهې په زیور باندې دوی سنبال شي. رازود بیا هم ممدغه د زدکری موضوع ته طالبانو چې کله د انجونو لشبګم ټولګي پورته د انجونو زده کوونکو پر مخ د خونځو دروازې وتړلې ورسته د پونتونو دروازې دوی پر مخ وتړلې ویل چې دا ماقتی دی تر امر سانی پوری خو امر سانی ډیر وزن دی در څه باندې دغه نږدې څلور نیم کال کېږي چې او دا یې نه دی ویل چې دوی تر اوسه پوری په دې برخه کې څه کار کړی دی.